السلام علیکم پاپنسان کې د شپې 9 بجې سوې او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هر کله کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي پنځشنبه ده د غویا ساور شلمه د می 9 په پیل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 څخه تر 45 ملي مترو پورې وي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 210 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینه ښار ته روانه سوه بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګر سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د افغان حاجانو ونډه شاوخوا 10,000 ده د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په پلازګونو افغان پناهغښتونکو رواندا ته د پناهغښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي پلازګونو افغان پناهغښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسی ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناهغښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناهغښتونکي ومني د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو ټلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري مناسبه د قانون خلاف عمل بللای دی د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون پرون چهارشنبه د دې رسنیو په اړه د پریکړه اعلان کړه د کمیسیون په ویلامیا کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنی د شخصي حریم په تیری د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي په تیرو څه کم دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت په بندري شهر ګوادر کې نامعلوم وسلوړو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ زهیر رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې نا څرګند وسلوړو پر یو کور چې دغه نایان پکې وسیدل برید وکړ د دې پیښه مسولیت چا نه دی منلی د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي له دغه شهر شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي یو این آر ډبلیو ای په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح شهر دغه 80,000 بې ځای شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح شهر ته پناه وړې ده د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي اسرائیل د نړیوالو له خبرداروي سره سره د رفح شهر په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی وو د هنګری حکومت د شغلی شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړی دی هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل د خبرونه په راپورونو کې اوري د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ د پاره کار وکړي. خپل د پانتون نه فارغ یم، په زبانه چې دی وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطی یا پنځلس خلطی راوړو، تر مازدیګره سړک بغل تورته کرار ناست یو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ ورستو یو ورشتونه او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
پسلونو اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړی و، ټول دا ټول به نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخيته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې افغانستان لا هم په نړۍ کې لا تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلې هواد دی. دغه سازمان د 2023 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان پر راپور کې چې تازه خبر کړي ویلي، دا ټکل مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بې وزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندوی بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتونه کړي ګزوریږو، وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی، هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپل د پوهنتون نه فارغ یم، خو زبانه چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلکې موسسې دي زمونږ په وطن کې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسیږي. بلې خور غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوی چې لاملې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. آی او ایم د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنیدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بې وزلۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وای مجبور دي چې له سهار تر ماښامه په کمزوري ځان واټونه کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بے وزلی، بیکاری، اقتصادی ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړي په کابل او ولایتونو کې لکار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راستل دي. دوی وایي ارشوی چې په واټونو کې له سهار تر ماښامه مزدوري وکړي څو یو مړی حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکو یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پخا معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، درې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم، پنځو افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یو پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یو سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کال درې نیم کال چې موږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلان خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. تیاړي کوم، کله جاړي پیدا شي کله نشي. ولادنه په قیده هېلته حیران پاتې یم. مریضي خو هیڅ کې ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتلې ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلي چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړې د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادعا کوي چوی یو نیمه میاشت وړاندې له ملګری سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو سنځه د چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا غختل ریپورت میکړي خو کله چې له موږ څخه شل 15 زره کلداري واخیستي موږ خوشی کړو
یو بل افغان کډوال سراج حمید کوي سره لدې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا څلور میاشتې د کراچۍ په زندان کې و په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و
ناروغان زیات وو ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و هغه به سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم بیا په ضمانت ووتم
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې له پاکستانه 16% راستنه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ شوي دي یو ان ایچ سی آر د پنځمې په ورځ د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده سنا کاکړ او نور تفصیل
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي دغه کمیشنری د پنځشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې یعنې د نومبر میاشتې را په دې خوا 16% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي راپور زیاتوي چې د پی او آر کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي د یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې د خوندیتاب د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د یو ان ایچ سی آر په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی ازادي راډیو ته وویل
په روزي کې برادرم ګم شو امروز
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولای وو شاوخوا 15,000 کلدارې چې ورسره وي هغه یې اخیستې وي ورور مې نور کور ته رانغی د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو
وحشت دهشت د بین مردم بسیار زیات شده دزادوزی هست ناامنی هست
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډېره شوې غلا او ناامنی په پاکستان کې شته د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي رشوت اخلي پیسې ونه لري په زور د شړې او پیسې ورکړي بیا پاتې شه خلک لړی رستون سره مخ دي
یو شمیر افغانان چې دا کوي په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستنه شوي وي په خپل هیواد کې هم لګړنو ستونزو سره مخ دي یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم
هغه کور مو چې بخوا در دود و طول و وسایل و سر مخالص کرده و پیسی مو ورطا پشا و خواه دویش میاشتی که چه پاکستان که و مصرف کرده و چه بیرد کابل تراغلی و نصر پنال رو نخواده نکالی حس هم نشتا هاو کار هم نپیدا کی
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا یو ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې څلور ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی و. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشری په معنی کې یو لړ په وزي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره مخامنه وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړی درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.8 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوس د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عبیداس بوجمی او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړ شوې و د دې خبري رسنۍ سره چې افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته پلمن وهلو تورن شوي. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدنې د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وویو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیس تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعاو او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است خطر
در رسانه و در سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خای چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړاونو کمیسیون که غواړي چې کړنی د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچان وایي چې ګڼ څاروي مړه شوي او دوی نه پوهیږي چې خپل نفقت څنګه برابر کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بېساري توګه واوره سوې چې ځایي کوچان او بزګرانو ته یې په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادې واورې له امله یې د څاریو څړځایونه له منځه وړل شوي او د دې یو شمېر څاری د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه شوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته شوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاریو لپاره خواړه خلاص شوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجه باندې واوره وسوه. په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو. کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو. سرې میاشتې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره د کومک وکړي. ډېر شي ته ولا اړتیا لرو. موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي. سرې میاشتې کومک راسره وشي. مګر ډېر شي ته مجبورت لرو. ولکه د کېدی کار کې ولکه پوښتنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله خو په ځکه نه معلومې دي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي. ډېر په زیان تمامې دي.
کله چې دا واوري پرونه رسېده شروع کړي د ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړي و ګیلاس ګل نه کړي ټول. دا ټول به نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنۍ ناستې کړې او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شوو کوچانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورختونه واورې وسولې په میدان وردګ ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي وو. بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي وو خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه شي چې د میدان وردګ ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی. نه
الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته. دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله.
زر یا زلا راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په پروان ولایت کې دغه کوم مایوبین چې دي معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه قسم مایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوی، یعنی د یوازو د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونی کې اوریدل سي. خو د دې سات مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګر سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناهغښتونکو رواندا ته د پناهغښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناهغښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته دوی دوسیې وڅېړل سي. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی. دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منه سوي د قانون خلاف عمل بللای دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه د پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامیا کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنی، د شخصي حریم پیاتری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوورو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځای رسنوي ته ویلي چې دغه پیشه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګند وسلوورو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیشه مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو درې ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښار شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، خصوصا هغه کوچان چې ادعا کوي په پاکستان کې بد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تګ لارې هم پرې بندې شوې دي. مونږ هڅه وکړه چې د کوچانو د غستونځ د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړو، خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نکړي. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله، خو په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبريالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکي اغیز کړی دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي. راځي پایل تاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله وړاندې کوم بعد له سلامه اسلامي امارات نه ما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامي امارات ورپور او چارواکو ته ورسو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته له سیرو جوړ بوي. بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په باډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او دا د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي. ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام.
السلام علیکم ازادی راډیو خبریاله، جوړی په خیر خیرت ته. بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو، مالونه هم غرق سو، څه زړه دي موږ وار ویاستو چې موږ افغانستان ته تګ راتګ وکړو.
السلام علیکم، مال افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه سره په تماس یم. حکومت دا وختنه چې له پاسه د اوبه راځي دلته نار ته تویږي، نو موږ دا وختنه جنې کوو. دا ناره ډک کړی د لهسوږو موږو چې دا اوبه بندې کړه، پورته خپل زاړه جته یې خوشې کړه او دا نار درته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه راوځي. نو دا نار ډک ته د خړې ډک ته اوبه کورو ته وړي، کلو ته وړي.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول کی. زغلم حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستا سره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د رودو د سیمې ډېر مځکې بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولي دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېرې د باغو او امامتې وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی چې راغلی وي هغه بېرته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه. غلام یحیا همکار له معروفه څخه.
واٹسپ گروپ آزادی ریڈیو خبر ہو واٹسپ گروپ پتھر داخل نمبر ہوتے نظر نشر کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر پیم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې د خوا کڅم دوی خبرونه وجدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خبرونه د شپې د خوا څخه اکثره سیمو کې، په اکثره ولایتونو کې، په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګ کندهار او روزګان او څو نور ولایتونو کې چې زه درک لرم، فرا کې دا د دوی خبرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خبرونې لا که څه هم اضافه کړلې او دغه نه دي کړي، البته پر پیم باندې نه دي پاله کړي. او بل خبره داسې ده چې نسو توانېدلی چې د خپل خبرونې د شپې دخوا موږ ته په سفه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوشحاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د غږیز یا صوتي پیغام پریږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي از مجول سوالی اویس دوغو نو اضافه و بزی تیریجی او یا تنگی سخه مشتواله رو کاجی دا اول سوالی دیری وچکلی زپلی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاق سوالی دیهلا چیز ما پیغام نشخصی شواخ دالا چاری السلام علیکم
السلام علیکم دا ازادی رادیو ټول کارکوک ته سلامونه ونی کی هلی او وړاندې کوم د نیمې نړۍ څخه ډیره مننه او چې دغه د نور او د مور په اړه معلومات ورکوي نو په دې هله باندې زه خپل یو شخصي اقتصاد سره وړاندې کوم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه په میډیا خبره کوم دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجیدلو کې لور پر اوپادار خطرې ده د وړ مورځې آیا یو پلار د زامنو سره ورسوي وي لور بیا بخاري ور ودروله پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی زامنو د کور څخه شړلوي د لور دا وکړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسیمنه ازادي راډیو ته پیغام پیغام هله لارم ته ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روي د صحت په اړه څه د ازادي راډیو له طریقې محترم د مخابرات وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم چې موږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده ډیر مشکلات دي کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار بیا یې بام څخه زما یا د سیدوړي سره څخه زما یا له کوره وزم بیا ټلیفون کوم انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نه د انټرنیټ کارتونه استفاده کوو نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونو نو په هر کور کې تقریبا هم دومره سیم کارتونه چې دا په زرا او سیم کارتونه کېږي نو که د انټرنیټ شرکت موږ د ستونزو راحل کې ډېره مهرباني دې او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي موږ چې د جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایه د انټرنیټ یا د افغاني سیمې د هر شرکت سي متفعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بلای سر کې کوم ممتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کې زموږ ته نه ده د ټلیفون کولو ستونزه حل سي او خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لویږي چې موږ دا مشکل حل سي ته نه ده د ټلیفون کولو مشکل سي مو حل سي مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته همدارنګه کارکونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس همیشه نه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی سره روزانه د تزمیر په ولسوالی کې چې دغه د دبليو پی مرسته چې د جریان لري نو دغه مسسه چې د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالی کې د بیوزل خلکو ته وړه دی غوړی دی دال دی دغه شان ورکی نو زموږ د دې د مشرانو ساده غشتنه د کچری دې زموږ غوري نو دغه ګرمسول ولسوالی ته دی جدي توجه وکړي ځکه دلته مسکینان خلک چې دی بیا اندازې زیاتې دا چې خلک ساده سي کسان ور دلته ستا چې د ماشام ډوډۍ ولاګ لري نو دغه مرسته چې د په ګرمسول ولسوالی کې د مثال د خبرې درغه لا د ځانمن کسان چې کم پاته دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري به سرپرست دی په دغه شاریاتو کې زوینه ما همیشه زدا شار ته زمو وینه مې دا به سرپرست میرمنې چې په دغه چوکوبه نیولاړي خدای واسکي نو زمرد د دې د مشران سره د غشتنه د چاول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بیوزل میرمنې نوښته کوي چې په دغه شارو باندې په دغه غار چوک باندې ولاړي د به سرپرست میرمنې چې دې تر نور مسکینانو حق د دوی دی ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړي سي نو هغه په ډیره مشکله په داوس ګرانی باندې خپل د کور سرپرستی سره رسی نو د دې سمزدا غوښتنه ده چې دا د ګرمسول ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دا ځانمن کسان په خپل لیسونو کې نوښته کوي
ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د غزنی ولایت مقر ولسوالینه در سره په اړیکه کیمه چې غزنی ولایت مقر ولسوالی کوبند په ساحه کې یو بند له ډېره وخته راست رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع او ډېره ساحه هم تر لاندې ده درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلی دي دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکېده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي نو ډېر اجر به وي الله پاک مو وساته الله مو جوړه
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. د مې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی وای د طالبانو له خوا د خبريالانو خپل سر نیول په افغانستان کې د خبريالۍ پر ډګر ډارونکو یې اغیز لري. د دغه کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په مناسبت ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی محدودیتونه د دې عمل شوی چې نړۍ ونشي کولای د هغه څه بشپړ انزور تر لاسه کړي چې د افغانستان د نن په خيږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړي او لمړی له هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban په 2021 کال کې د بیا ځلي واکمنۍ دوه رئیسي د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل تر رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یواځینې کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبريالان په خپل سری ډول نیول شوی، دوی د خزینه خبريالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبري و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوی او یا د کار درولو تړ شوی دی. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو لپاره خپل لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not upheld their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې لګول شوی محدودیتونو د باور وړ اطلاعات خپرولو آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان رسولای.
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په رودنی مکلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوی او محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېر افغان خبريالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوي هیواد پریښی او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لری سکه نړۍ نشي کولای د هغه څه بشپړ انزور ترلاسه کړي چې د افغانستان د نن په هیګي او موږ په هیګو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکیت سره لاس او ګریوان دی چې به وسلې ډېروي. موږ هم دا شاد مصیبتونو د زیاتې دو شهیدان او کلچونو شو کولای د خبريالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو. ډېر وخت معنی لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلای.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
Do you think
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې خبريالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل شوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect. When it comes to
دا حقیقت چې خبريالان په خپل سری ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبريالۍ پر ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د شهیدانو وچ په افغانستان کې راډیوي خبريالان نیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله. چې په دې برخه کې د خبريالانو نیول پر خبريالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله من شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبريالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پیښیږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
With the situation
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
Press in Afghanistan.
البته موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه کار وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهیږو له څه دیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی
to our safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او ریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردی دې مون سره پرغه درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903-904 پرسه شماره ورت افغان وایم 0-900-904-901 شماره ورت بیا یو تکراروم 0-8-3-5-2-5-0 بل نمبر دی 0-8-9-0-3-9-0-4 پرسته شماره افغان د 0-2-0-9-2-4-1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وي تل وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0-3-1-0-0-0-0 صفر ات صفر یو و ات نه صفر یعنی یو دل بیا هم وایم صفر در یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو پیله وسلام په احترام
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله دي زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم سپر پنځه واره درې شپېته څلور سو څلور خدای په امان
بله سلام علیکم ورسول سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله مننه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مني چې تقریبا د نس ایګ نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پاتند پار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي سپر اتاویا دوویش واویا وویش او بلش میره ده سفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی
سلامونا دا زده رادیو کارکونکو و طولو مینوالو تا هم دا وقت شیبان خیر نرولا حجرانی ما لکابلا زمنګ یو رښوی عزیزي تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی دی برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی خاصه د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کال کېږي چې بیخي نه درک شوی دی نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي زمونږ د واټس اپ شماره د البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخ پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. facebook.com/azadiradio